دلوبو له میدان هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم د لوبو له میدانه په دې ونیزي سپورتي خبرونه کې به ووري چې افغانستان له هندستان سره د شلوریزو سیالیو لوب لړۍ لوبوي
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي که نه که د کاغذ په مخ باندې مونږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې مونږ بهتر ګڼلی شو
تر هندوستان وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نورې سیالۍ له سریلانکا او آیرلینډ سره وي
د سریلانکا او آیرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو
د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په درې اړخیز لوبلړۍ کې سختې ماتې خوړلې دي خو لاملونه یې څه دي
بیا وروسته ورپسې مډل هم داسې کلپس کې ده د خپله د کپتان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې نو دغه لاملونه و چې د منګال کان هغه کې
پر نوین الحق فضل حق فاروقي او مجیب رحمان لګول شوي بندیزونه پای ته ورسېدل
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق وو او دغسې فیصله په کار وه چې
د شلوریز نړیوال جام د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې هم په ډاګه شوي دي افغانستان چیرته او له چا سره سیالۍ لري د سویلي افریقا د شلوریز سوداګریز لیګ دویم پړاو پیل شو د افغانستان د زونونو د غوره کلبونو په کچه د فوټبال سیالۍ هم پیل شوې دي په خبرونه کې نور ګڼ مطالب هم درته وړاندې کوو راسره ملتیا وکړئ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په لومړي ځل د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړې ولوبوي یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې په 11 نیټه د پنجشنبې په ورځ د هند په کوربتوب د پنجاب په موهالي لوبغالي کې پیل شي د یادو سیالیو ته دواړو هیوادونو خپلې لوبډلې هم اعلان کړې دي او له څو ورځو راهیسې په هند کې په تمریناتو بوختې دي دویمه سیالۍ به د همدې میاشتې په 14 او درېیمه به په 12 نیټه وي د دې لوبلړې په تړاو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی وایي د پخوانۍ مخینې او تجربې له مخې هندۍ لوبډله پیاوړې ده
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي که نه که د کاغذ په مخ باندې مونږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې مونږ بهتر ګڼلی شو اول دا چې د انډیا ټیم څومره غټ تاریخ لري د کرکټ او انډیا ټیم څومره میچونه کړي دي او بل د انډیا ټیم په خپل کنډیشن کې یا په خپل ملک کې اکثر یا زیات میچونه ګټلي دي د لوبغاړو تخنیکي مسایلو ته کراسو لوبغاړي چې دي تقریبا د موږ لوبغاړو نه زیاته تجربه په شلوریز ټیسټ ونډې کې لري او که د لوبغاړو بیا تخنیکي مسایلو ته راسو نو تخنیکي مسایلو کې د هغو مونږ ویلی سو چې د انډیا ټیم په بعضې ځایونو کې په ګیم پلاننګ کې د لوبغاړو په ټیکنیکس او په وغیره د ټیم بیلنس او د هغو الراونډرانو فاسټ بالینګ برخې او بیټینګ برخې نو ټولو برخو کې سیده د انډیا ټیم مونږ ته د کاغذ په شکل باندې بهتر ښکاري بل اندېښنه دا ده چې راشد لوبه نه کوي او څوک به دغه څلور اوره کوي او دغه څلور اوره به څه رقم بچ کیږي
د ښاغلي احمدزي په باور د راشد خان نشتوالی به هم د افغانستان په ملي لوبډلې اغېز ولري او زیاتوي چې د قیس احمد لپاره همدا مناسب وخت دی چې په ملي لوبډلې کې ځان ته ځای جوړ کړي د نوموړي په باور په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ د هرې غښتلي لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ګټلی شي
په ټوله کې که بیا مونږ وګورو نو شلوریز کرکټ کې مونږ صرف 40% پریډکشن یا پیشګویي کولی شو هغه 40% هم صرف یو دوه درې اوره کوم ټیم ډېر ښه کوي یا دوه درې اوره خراب کېږي لا هغه ځای نه سیده یا میچ ګټل کېږي یا بایلل کېږي خو که چیرې د افغانستان ټیم یو ښه یولس کسیز لوبډلې سره میدان ته کوزیږي یو بهترین پلان سره کوزیږي او تمرکز یې په خپلو کوي او ضعیف په نقطو باندې تمرکز یې په دې باندې چې موږ به خپل پلان څنګه عملي کوو او تمرکز یې په دې باندې چې میچ به ګټو او 100% کوشش به په ګراوند کې کوو نو د افغانستان ټیم ډېر خطرناک ټیم بلل کیږي په شل اوورز کرکټ کې او چانس جوړیږي چې میچونه وګټي.
د افغانستان او هند کرکټ لوبو څارونکی هندوستاني دیویندر کمار یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي ګڼي او د ښو لوبو په تمه ده. د نوموړي په باور په شل اوورز کرکټ کې د هیڅ لوبډلې د بریا خبره له وړاندې نشي اټکل کېدی، خو هغه هم د هندي لوبډلې پراخې تجربې او مخکښو لوبغاړو ته په کتو بیا د لوبډلې د بریا چانسونه زیات یادوي.
Where this promises to be a riveting, a compelling series between two friendly countries with common passion for the game of cricket, and both sides have got plenty of high quality players to boot with. Whether is good
da the duo malgro hiwaduno tarmanz da lobo lomrei lade da chi wagdi da cricket pra khamina aw jazba lari dwal lob dali dini makha shaw ghashtali lob ghari lari kada de lobo lo para da lobo par condition khabri ukro us mahal pehin ki hawa sada da د تودوشه لوړ درجه لاسو تر 1500 سانتی ګراد پورې ده. په دې آب او هوا کې د شپې لخوا پرخه ورېدل عادي وي، نو هر لوبډله باید له دې فاکتور سره ځان عیار کړي. هر لوبډله چې په دې کنډیشن کې د لوبې په چا ګټي نو حتمن به لومړی توپ وهنه کوي. که د وشتن ځایونو په تړاو خبرې وکړو نو د موهالی په لوبغالي کې به په لومړیو شپږو اورونو کې چټکو توپ اچونو ته د توپ سوینګ کېدو مرسته وي او وروسته به سپینرانو ته هم مرسته ورکوي، خو په بنګلور کې بیا د توپ وهونکو لپاره ډېره مرسته ده. دغه راز د اندور په لوبغالي کې هم توپ اچونکو ته د دې ټولو مرستو باوجود هم دا به د زیاتو منډو لوبې وي. د هند لپاره مثبته خبره خپل کنډیشن او غښتلي توپ وهونکي دي چې روهیت شرما او ویرات کوهلی به هم پکې وي. د افغانستان توپ اچونه بیا تر هند غښتلې ده، خو مهمه دا ده چې کوم لوبډله د لوبې په ورځ کوم مورال لوبه کوي. زما له انده دواړه لوبډلې د لوبلړۍ د ګټلو چانس لري.
This promises to be a thrilling series because of the quality of talent and also short boundaries being the common denominator.
د ویل د چی تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د کرکټ نړیوالو او آسیایي شورا په تورنمنټونو کې څلور ځل شل اوریزه سیالۍ کړې دي چې ټولې هند ګټلې دي. له هند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پای ته نه ده رسیدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به یې هم وي نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او آیرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي رپورټ
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یوه ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او آیرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوویشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیز سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له آیرلینډ هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د آیرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د آیرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
پدری افغان لوبغاړو د کرکټ بورډ ادارې له لوري لګول شوي بندیزونه هم پای ته ورسېدل. یاد لوبغاړي فضل حق فاروقي، نوید الحق او مجیب رحمان وو. دا بندیزونه پرې لدی عمل لګیدل او چې له کرکټ بورډ سره له مرکزی تړون لاسلیک کولو ډاډه کړی و. تفصیل په دې رپورت کې درته خبرېږي.
افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر درې ملي لوبغاړو نوین الحق، فضل حق فاروقی او مجیب الرحمن یې لګولي بندیزونه تعدیل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي دی د موضوع د ارزونې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې وه چې د پرېکړې له مخې به یاد لوبغاړو ته بیرته مرکزي قراردادونه ورکول شي او هم به د بهرنیو سوداګریزو لیکونو د لوبولو لپاره ام او سي ورکول شي. کرکټ بورډ ادارې د تیر کال په وروستیو کې یو اعلامیه خپره کړې وه، پکې پر نوین الحق، فضل حق فاروقی او مجیب الرحمن له دې عمله بندیزونه لګولي وو چې دوی خبره ذکر شوی او لوبغاړو له کرکټ بورډ سره له مرکزي هوکړی کلاس لیکولو ډډه کړې وه. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې یاد لوبغاړو تر بندیزونو وروسته د برېښنا لیکونو له لارې دوی ته مراجعه کړې وه او له دوی یې غوښتي وو چې پر خپلې پرېکړې بیرته تجدیدي نظر وکړي. په تازه پرېکړې کې ویل شوي دا چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیکولو ډډه کړې وه، نو تر بیا لاسلیکولو وروسته به ترې د جریمې په توګه یو اندازه معاش ګرځول کېږي. دغه راز ویل شوي مرکزي قرارداد به د دوی د غوره کارکردګۍ پر اساس ورکول کېږي او د دې ترڅنګ به د دې اجازه هم ورکړل شي چې په سوداګریزو لیکونو کې ولوبېږي. د یاد پریکړې په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي دا چې یاد لوبغاړو له دې وړاندې د خپل هیواد لپاره غوره لاسته راوړنې او ویاړونه درلودل او په لوبډله کې دوی ته اړتیا لیدل کېږي. اداره دا پریکړه کوي او هیله ده چې یاد لوبغاړي د پخوا په څیر په غوره ډول خپلو کړنو ته دوام ورکړي او د افغانستان د ویاړ لاملونه شي. نوموړي زیاته کړې زموږ ټولو لوبغاړو له شک پرته افغانستان ته ډېر څه کړي دي او افغانستان یې نړیوال له په ډېره غوره او ښه توګه معرفي کړی دی. خدای دې وکړي په راتلونکي کې بیا داسې څه رامنځته نه شي چې له امله اداره یا لوبغاړي خوابدي شي، ځکه اداره له خپلو اتلانو د تل په څېر د غوره کړنو او د افغانستان لپاره د غوره استازولۍ هیله لري. دغه راز د نوموړي په وینا اداره او اصول زموږ په ګډون له ټولو لوړ دي او د ادارې هیڅ کس هم له اصولو مستثنا کېدلی نه شي، بلکې په راتلونکي کې به هم د ورته موضوعاتو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي، ځکه د ادارې حیثیت زموږ لپاره لومړیتوب دی. بل ورته د کرکټ د چارو شمنکی ابراهیم مومن وایي چې د اصولو او قوانینو نه مراعت کولو پر اساس پر لوبغاړو بندیزونه لګول د یوې ادارې لپاره پکار دي، خو اداره باید پر خپلو کړنو ودرېږي او خپل بندیزونه وضع کړي.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول، که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق او دغه فیصله په کار و چې لوبغاړي راویخ کی یو نور لوبغاړو ته هم د خطر زنګ وسی. اوسنۍ فیصله ته که وګورو او وکتل شي، په هغه فیصله کې هم کرکټ بورډ بیا هم په دې ټینګار کړی دی چې لوبغاړي ملامت و، دوی ته وروستی اختیار ورکړی دی، د دوی کارکردګي به ارزول کېږي، د هغې وروسته به دوی ته د کانټراکټ یا قرارداد کټګري معلومیږي، کېدای شي مخکې شي، کېدای شي وروسته شي په کټګریو کې، او دوی به اوس کانټراکټ هم ساین کوي. پخوا دوی کانټراکټ څخه ځان ویسته اول چې موږ افغانستان لپاره لوبېږو، زیات شمېر لیګونه چې پخوا به دوی کوله هغومره لیګونه به دوی نشي کولی، یو محدود شمېر لیګونه به په هر کال کې ترسره کوي. نو په دې کې ښکاري چې افغان کرکټ بورډ برلاسی دی.
ښاغلي مومن په باور پر لوبغاړو د بندیزونو لګولو موضوع له پایله تر پایه ګونګه وه. هغه زیاتوي
زما په مانې لکه څرنګه چې په لومړیو کې د هغې کمیټې په اړه باندې معلومات ورنکړل شو چې څوک وو او څرنګه جوړه شوه او مشري چا کوله او د کومو قوانینو او د کومو اصولو له مخې په دغه لوبغاړو باندې بندیز ولګاوه، همدغسې څرنګه بیا دغه بندیز لرې کړ، دا هم ګونګه ده. خو په اصولو کې که ورته وکتل شي او څه چې په کار و د افغانستان کرکټ بورډ لپاره، د کرکټ بورډ د حیثیت اعادې دپاره یا د لوبغاړو د کنټرول لپاره، ځکه بدبختانه په بېلابېلو کلونو کې تر اوسه پورې هغه لوبغاړو چې په لیګونو کې لوبې کولې هغوی د افغانستان کرکټ ته، بدبختانه ډومېسټک کرکټ ته، د افغانستان په کرکټ بورډ کې مشرانو ته، د افغانستان ملي لوبډلې ته په هغه ارزښت باندې قایل نه وو کوم ارزښت باندې چې دوی لیګونو ته او لیګونو سره د شو قراردادونو ته هغوی ژمنو.
د ویلو ده چې یاد لوبغاړو پر ځان د لګولو بندیزونو په تړاو په رسمي ډول هیڅ ونه ویل، خو په غیر رسمي ډول یې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره د مور او میرې سلوک کوي او د دې تر څنګ لوبغاړو ته پر وخت خپل امتیازات نه ورکوي.
روان 2023 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز نړیوال جام لسم پړاو ترسره کیږي. یعنې سیالۍ به په امریکا او ویسټ انډیز کې وي. افغانستان هم د یادو سیالیو برخه ده او د ډلبندۍ پر اساس په سی ګروپ کې راغلی دی. دا چې یادې سیالۍ کله دي او د افغانستان لوبې له کومو هیوادونو سره دي، په دې رپورټ کې له فریدې سیاله وو.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو سیالۍ وو د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې یې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوالې شورا د خبر پر اساس چې د روانې میاشتې په 15 نیټې خپور کړی دی، دا ځل به شلوریز نړیوال جام د امریکا په متحده عرب اماراتو او ویسټ انډیز هیوادونو کې ترسره شي. په دې نړیوال جام کې به ټولې شل لوبډلې سره په څلورو ګروپونو کې سیالۍ وکړي. د ډلبندۍ پر اساس افغانستان په سي ګروپ کې د یاد جام د دوو پړاوونو له اتلي او کوربه لوبډلې ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پی این جی هیوادونو سره یوځای شوی دی. شل اوریز نړیوال جام د جون په لومړۍ د کوربه امریکا او کاناډا لوبډلو ترمنځ په دالاس ښار کې پیلېږي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د جون په درېمه له یوګاندا، په اوومه له نیوزیلند، په دیارلسمه له پی این جی او په اوولسمه له ویسټ انډیز سره ولوبوي. د دې نړیوال جام د لوبو د اصولو پر بنسټ د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به د اته غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. د اتو غورو یا سوپر اتو لوبډلو په پړاو کې به ټول لوبډلې سره سیالۍ وکړي چې څلور غوره یې له نیمه پایلوبي او بیا به ګټونکي لوبډلې سره پایلوبه ولوبوي. دا شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو لپاره په امریکا کې درې او په ویسټ انډیز کې شپږ لوبغالي چمتو شوي دي او د نیمه پایلوبي او پایلوبي ټولې سیالۍ به په ویسټ انډیز کې وي چې پایلوبه یې د جون په 9 نیټه په پلان کې نیول شوې ده. دا یاد نړیوال جام د وروستي پړاو اتلولې انګلستان ګټلې وه چې په پایلوبه کې یې په استرالیا کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د شلوریز نړیوال جام فارمټ په لومړي ځله په 2001 کال کې رامنځته شو چې د لومړي پړاو اتلولي هندوستان ګټلې وه. د دویم پړاو اتلولي پاکستان، د دریم نهم پړاو انګلستان، د څلورم او شپږم پړاو ویسټ انډیز، د پنځم پړاو سریلانکا او د اووم پړاو د ویلو د چې افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د یاد نړیوال جام لپاره یې له اوسه د لوبډلې په غوروي کار پیل کړی دی چې د رواني میاشتې په 11 نیټه به له هندوستان سره هم د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د هندوستان او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزو سیالیو کې تر درې ماتو یوې بریا وروسته خپل سفر بشپړ کړ. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوه ځل هندوستان او یو ځل سویلي افریقا ته سیالۍ وبایللې او د خراب نیټرن ریټ پر اساس په لوبلړۍ کې پایلوبې ته ونه رسېدل. یوازې په یوه لوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې افغانستان بریا ترلاسه کړې وه. دغه سیالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د سویلي افریقا په کوربتوب پیل شوې وې. افغان لوبډلې په هیڅ لوبه کې ونه کړای شول تر 200 زیات منډې وکړي. د یادو سیالیو افغان 19 کلنې لوبډلې د خرابو سیالیو او راتلونکي نړیوال جام په تړاو د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي باطن شاه درمزي سره مو مرکه کړې ده. د خبرونې په پای کې درته خبرو. د سویلي افریقا د سوداګریزو شلوریزو سیالیو سګنای پړاو د جنوري په 10 نیټه د سپروایزر ایسټرون کیپ او جوبرګ سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شو. د یادو سیالیو لوبډلې هم د هند آی پی ایل لیګ سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي. په دې سیالیو کې تیر کال راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر او خود عملا عملیاتو پر اساس سږ کال پکې نه لوبیږي او پر ځای کرن پلاټ د یادو لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې لیګ کې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي چې تر څلېرشتو سیالۍ وروسته به یې پیلوبه د فبروري میاشتې په 10 نیټه وي. سږ کال د دې لوبو لپاره یوازې دوه افغان لوبغاړي نوید الحق او زاهر خان بلابل لوبډل اخیستي چې زاهر خان سیالیو ته رسېدلی او نوید الحق به ښایي د ملي لوبو له امله پکې ګډون ونه کړی شي. او د فوټبال لډګر د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د زنورو د غوره کلبونو ترمن سیالۍ پیل شوې دي. یادې لوبې د روانې میاشتې په 15 نیټه د فراه ولایت په کوربتوب پیل شوې. په دې لوبو کې د افغانستان د شپږو زنونو غوره کلبونو یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د مرکز پاستازولې پکې د پروان ولایت اړوند کلب او قابان پروان، د جنوب ختیځ ولایتونو پاستازیتوب د نګرار پیداګوژي، د شمالي ولایتونو پاستازیتوب د فاریاب سرسبز یاشلر، د شمال ختیځ ولایتونو پاستازولې د بغلان استقلال، د جنوب غرب پاستازولې د غزنی پامیر او د غرب ولایتونو پاستازیتوب د فراه عدالت لوبډله په دې ټورنمنټ کې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس له یادو سیالیو به دوه مخکښې لوبډلې د افغانستان د اتلانو لیګ ته لار پیدا کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په وروستۍ برخه کې یو او دا سل ځانګړې مرکه درته خبرو. دا ځل مو د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د وروستیو سیالیو په تړاو مرکه کړې ده. افغان لوبډلې د هند او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې سختې ماتې وخوړې او په څو ورځو کې به نړیوال جام ته هم لاړه شي. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطل شاه دریم ځای دی. نور په مرکه کې واورئ. د سویلي افریقا هندوستان پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې د افغان 19 کلن ځوانانو د خراب پرفارمنس لاملونه ستا لاندې څه وو؟
سایل صاحب دغه سیریز په اړه که زه ووایم چې عمده لاملونه دا ول چې دمنګه که بیډنګ تاسو وګورئ دمنګه بیډنګ بیخي نه کلک کېده، ټاپ آرډر بیخي کولیپس و. هماغه یو اننګز په شروع کې اول میچ کې حسن علق په نوم باندې هغه 50 وکړل او نور داسې چا داسې خاص پرفارم ونه کړ. بیا وروسته ورپسې میډل همداسې کولیپس کېده، د خپل د کیپټان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې. نو دغه لاملونه ول چې دمنګه لکان هغه کېدل. دې سره تر څنګه پورې 2500 تر اوسه پورې په دغه سیریز کې ونسو کولی چې بل څلور وړ میچونو کې یو میچ کې 2500 ولوبي. دې تر څنګ موږ فاست بالینګ سره کم په کار وکړه. تاسو وګورئ د نورو هیوادونو فاست بالرانو هغوی وکټې اخیستلې د خپل ټیمونو لپاره. نو یوازې د موږ فاست بالرانو چې وکټې نه اخیستلې هغوی بلکې رنزونه هم لیک کول. موږ ټوله تکیه په سپین بالینګ باندې وه، خو د موږ به دومره کم رنزونه وای فاست بالرانو به په شروع کې دومره رنزونه ورکړل چې د سپین بالرانو لپاره به کنټرول هم مشکل و.
پورستایو څو نړیوالو جامونو او آسیا جامونو کې افغان 19 کلن ځوانانو خیر لاس راوړنه درلودې او حتی د 2018 زیږدیز کال آسیا جامې ګټلې وو. ولی یو دم یاد لوبډله به هدا کمزورې پرفارمنس په دغه ورستایو څو سیالیو کې وړاندې کړ.
رښتیا هم د منګل لوبډل چې واد لتیره دا کومه تاسو شپږ اته کال وګورو د 19 پرفارمنس به ډیر زیات خو د غدي شکایت مثال تاسو ورکړئ په 2018 کې شکایت هم ګټل. فکر کوم په 2018 کې افغان انډر 19 لوبډل چې واغوي سیمی فائنل ته هم تللی وو. زیاتره ما 19 لکان چې اوس په نشنل ټیم کې تقریبا لوبي. نو یو ویلت خو دغه کېدلای شي چې د ځینې لکانو هغه د ډبل پاسپورټ مسله را پیدا شوله. هغه ډبل پاسپورټ مسله کې هغه لکانو باندې موږ ډېر زیات کار کړو. که تاسو ته په یاد وي هماغه لکان چې کله هغه اول 19 جوړ شوی او په هغوی موږ ایشیا کا موږ چې د بنګلادیش سره کوم سیریز وکړ ډېر ښه ریزلټ یې وو. همداسې په سریلنکا سره موږ میچونه وکړ ډېر ښه ریزلټ وو. نو هغه لکان تیار جوړ شوي وو په هغوی باندې کار شوی وو. تقریبا یو نیم دوه کاله په هغوی باندې خواري شوي وو. هغه لکان منټلی پریپیر شوی وو، فزیکلی پریپیر ول. او هغه لکان کرکټ لپاره مشهور وو. دغه لکانو د کمبوت له وجې ما په نظر چې دغه ټیم پرفارمنس یو دم دغه نوی لکان ټیم ته راتلل او د دوی به یو ګروپ غوندې جوړول یا یونټ غوندې کول دغه ټیم. نو دا به وخت ضرورت لري او دا په یومي اسو جمعه او دو جمعه کې نه کیږي. نو یو ویل ته د هم کېدلی شي چې دغه لکان سره دغه ټیم سره یو دم وو پارشل سو هغه لکان ته ځینې لاړ او نوی لکان راغل. نو دغه ټول ټیم به بیا ته ګروپ کول او دغه لکانو هر چا ته خپل سپورټ کې ځای ورکول. دا به فکر کوم د کوچ د کپتان او د هغه لپاره مشکلې چې یو دم دغه ټول لکانو ته خپل صحیح سپورټونو کې ځای ورکول سي. او بل دغه لکان ټول سره تقریبا نوي دي. دغه لس 15 ورځې کیږي یا شل ورځې کیږي دي شا کپ نه رسته چې دوی لکان سره یو ځای سوي دي. نو یو ویلته دا هم کېدلی سي.
لکه څنګه چې د کرکټ مینوال وایي د لوبډلې سلیکشن سم نه و شوی ځکه یې لوبې هم خرابې وي، ستا لاندې همدا علت دی؟
سهل صاحب ما خو مخکې یادوري وکړله چې ځینې هلکان وو چې هغه په هغه د ډبل پاسپورټ له وجې د ټیم څخه لرې سو او نوي هلکان راغلل. نو دغه هلکان نوي هلکانو لپاره دغه ټیم کې ځان ځای کول. بل چې هغه کوم هلکان له ټیم څخه لرې شوي که تاسو یما وګورئ، که تاسو مثال حزب الله وګورئ، سلیمان صافی وګورئ، همداسې د حمزه ورور هوتک هغه کامران نومېږي فکر کوم هغه وګورئ. داسې ډېر هلکان وو چې په ټیم کې هغه هلکان مچور وو. بل دغه هلکان فکر کوم چې دغه اوس په 19 کې کوم یو دي بغیر له یو دوه درې هلکانو نه چې هغوی بل سی ای فرست کلاس کړي. نور هلکانو هغه د کرکټ دومره ایکسپیرینس هم نشته، دومره تجربه هم نشته. نو دغه ټول علتونه کېدلی سي. بل دغه هلکانو بیرته دغه هلکان ټول د یو بل سره هغه انډرسټینډنګ برابرول او یو از ا یونټ غوندې ټیم چلول دا د دوی لپاره مشکل ده. د انټرنیشنل کرکټ یا د غټ کرکټ د میګا ایونټ ته دوی روان دي او دغه میګا ایونټ کې دوی پارټیسپیشن کوي. نو هغه د میګا ایونټ یا د غټ ایونټ ایجنٹونو هغه خپل پریشر یا پریشر هینڈل کول دي نیوی لوبغاړو لپاره هم مشکل دي. بل د منګه یو هغه چې دغه دي منګه فکر کوم چې دغه الکانو لپاره اوس هم دي پورا هغه دي 1915 سپاټ منګه تر اوسه نه دی اعلان کړی. نو د تبان دي الکانو لپاره یو ذهني دي پریشرایزي چې ځکه چې د دې لپاره دغه میچونه چې دي ما په نظر ټرایل غوندي میچونه دي کوم الکان چې پرفارم کوي هغه 15 مین سپاټ تر راځي کوم الکان چې پرفارم نه کوي هغه باغه کیږي. نو هغوی یو رقم اوس هم په پریشر کې دي او د پریشر کې لوبه کول بیا تبن یو هلک خپل هغه زیات فوکس خپل ځان ته وي تر څو زه وکولای شم چې 15 سپاټ برخه سم.
تر ډیره یا د لوبډلې د توپوهنې په برخه کې ستونزې ګاللې. د دې ستونزې د حلولو لارې چارې څه کېدای شي؟
د بیټنګ په آرډر کې رښتیا هم ډېر زیات مشکلات دي او د منګه بیټنګ کته سو ګورې په منګه شروع کې په کار د اوپنران یا ټاپ آرډر ته چې هغه د ټیم لپاره پلیټ فارم جوړ کړي میډل هغه پلیټ فارم چې کوم دغه کیریان وساتي ځان سره هغه سنگل ټو باندې خپل فوکس وکړي او چې لوز بال ملاویږي هغې نه استفاده وکړي او په فینش کې باید تا سره فینشر وسیږي چې هغه تر اینډ پورې ورسوي. نو په بیټنګ کې ډېر زیات مشکلات دي تر اوسه په دغه ټول سیریز کې منګه لکانو تر اوسه 500 رن دي لوبه ولي 200 نه تر اوسه ټول ټوټلي منګه چې دي په څلور میچونو کې کمې دي. نو دا به د لکانو لپاره بیا بالخصوص د بالرانو لپاره هم مشکلې دي. ما په نظر کوچې دغه ستوند د حل لارې چارې چې دي ما په خپل شخصي نظر باندې اوس په ډېر هغه میجر کم غټ مشکلات چې بیټسمینان ځان سره لري په هغې باندې باید کار ونیسي. واړه واړه فالټونه یا واړه واړه غلطیانو باندې کار وکولی شي ځکه چې وخت بیخي ډېر زیات کم ده. نو چې وړکۍ غلطیانې اصلاح شي دوی کولی شي چې خپل بیټنګ پکې کیریان وساتي ځکه غټې غلطۍ لپاره کافي وخت ته ضرورت لري. نو اوس به مناسب همدغه وي چې په واړه واړه مشکلات چې کم بیټسمینان لري کاغذ سټانس دا که د بیرته راتګ ده نو په دغه شیانو باندې کار وکړي. لفټ ورته وښي چې یاره لفټ کم ځي نه لفټ په کار ده. نو په دغه شیانو باندې که کار وشي په اوس وخت کې ما په نظر دا به ښه حل لارې تر څو دغه بیلډنګ بیرته خپل هغه ریدم ته راسي او دغه هلکان رنځونه هم وکړي.
نړیوال جان ته هم لږې ورځې پاتې دي. د غوراوي کمیټې لپاره څه پکار دي چې دغه لوبډله کې بدلون راولي او ښه کړي؟
نړیوال جام خو بیخي ډېر زیات رانږدې ده او بیخي لږې ورځې پاتې ټول په شمار وته یو څو ورځې پاتې دي. نو فکر نه کوم چې دوی پکې داسې میجر یا غټ تغیرات راولي. نو همدغه 13 نفر اسکواډ چې دوی اعلان کړی دی دوی د خپل هغه سترینت هم وګوري کوم چې ویکنس ده هغه دې وګوري او دوی د خپل یو بیلنس ټیم جوړ کړي چې په تمامه باندې چې دوی سره فاسټ بولر هم موجود اوسیږي دوی سره سپین ډپارټمنټ هم کوي اوسیږي او په بیټنګ کې هغه څوک چې دوی لپاره په درد خوري یا دوی لپاره ښه ده چې تقریبا دوی دغه ویکټ د ساؤت افریقا تبن دغه ویکټ نوی دی فریش دی ځکه چې هلته سیزن و شروع کیږي. نو بال پکې تاویږي سوینګ پکې کیږي باؤنس پکې کیږي. هغه بیټسمینان چې هغه 500 رنو قابلیت ولري ما لپاره هغه بیټسمین ما په نظر هغه بیټسمینان ته به دوی چانس ورکړي چې د 500 رنو لوبولو قابلیت ولري. نه داسې هلکانو ته چې هغه هیټنګ کوي هغه ځکه چې هلته په هیټنګ ډېر په اسانه ډېر په مشکله کیږي. نو د ښه خبر دغه ده چې دوی خپل هغه بهترین هغه بیسټ 15 چې دوی کوم برابرولی شي باید هغه برابر کړي.
آیا په دې لوبډله کې مداسې کوم لوبغاړی ولید چې د افغانستان راتلونکی ستوری لوبغاړی جوړ شي؟
حتمی پکې داسې هلکان شته چې هغه د افغانستان فیوچر کېدلی شي. فاسټ بالنګ کې دوه درې هلکان فاسټ بالران هم بد فاسټ بالران نه دي. موږ سپین ډپارټمنټ کې که تاسو وګورئ علامه احمد بخري بهترین بالر ده او د مجیب تقریبا سیم ټو سیم کاپي ده. همداسې عرب ګل هم ښه بالنګ کوي. په بیډنګ کې هغه سهیل په نوم عالک چراغ هم ښه ده. جمشید حسن نو دغه هلکان دا ډېر کرکټ ته ضرورت لري دا ډېر پالش کولو ته ضرورت لري او په دوی سره باید ډېر کار وکولی شي. په اوس وخت کې به دا د وخت نه مخکې خبره وي چې دا د افغانستان فیوچر کې درسي ولې که دوی سره کار وکولی شي دا رښتیا هم افغانستان په تمامه معنا باندې ریپرزینټ کولی شي او د افغانستان راتلونکي ستوری کېدلی شي. خو دوی سره کار کولو ته ضرورت ده.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو زموږ د دې ونی خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
دو وخت گزارونو میں دا ہنن جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنان جڑے گی سما سرس پر لے دو وقت گزارونو میں دا ہنن جڑے گی زما سرس پر لے استا گلنان جڑے گی سما سرس پر لے
وما ورس دا ونی مهم او پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دې ونی و مې ورسته خراغلاست از سید شنواره دا ونی را سره ګوري چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغي د زخمونو درملنه پیدا کړي. د جنوبی کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلوموي. لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سږکال یې ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین ښار په یوه میاشت کې آباد کړی. پر مولانا فضل الرحمان نیوکی او د پاکستان په یوه جومات کې د موسیقۍ په مجلس له غبرګونونو هم خبرې گئی. د سندرغاړي فرهاد دریا په کوډلیو هم خبرې کوو او تیره اونۍ کې د بوګنوونکو وژنو حال هم درکوم. خو تر هڅه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی. له کرمانه تر کابل او باجوړه د بریدونو څپه داعش ډلې تیره اونۍ د ایران کرمان کې دوه کابل کې درې او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتی اندېښنې زیږولې.
دغه ډلې چې اوس داعش ځان نیمایي زه فکر کوم چې دا هغه ډلې دي خرابکاري چې په منطقه کې تل شتون درلوده او د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې لا فعال شو، افغانستان ته عملا ترکاب شو.
شیخ هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسي ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي. دا غو سفر له ګڼو نیوکو سره مل و.
راتګ یې په شخصي لحاظ د ده لپاره ښه ده، خو افغان ولس د فضل الرحمن څیره پیژني او دغه څیره هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه څیره وه چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود.
د بے حجابی په تور کابل کې د میرمنو په نیول کېدو غبرګونونه طالبان دوه خبرې کوي، کله وایي فحشای خپروله، کله وایي سوالګري ټولو. ازادۍ جبهې په دې غبرګون برید پرې کړی.
هغه حجاب موږ د دې نه نه دی غوښتی، کوم چې شریعت امر ور باندې کړی چې صرف یوسته د بیلوڅو چې لار ور باندې وویني، داسې حجاب موږ په خلکو نه دی لازم کړی. موږ داسې جنکۍ توقف کړي، بعضې زنانه توقف کړي، د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجاب او برمنډې وي.
او په پکتیا کې له بې علاجۍ ړوند خبریال او شاعر فرید تسکین وایي داسې ناروغي ور رسېدلې چې سترګې ترې واخیستې، خو د خبریالانو د بنسټونو په بې غورۍ کې به یې ژوند هم ترې واخلي.
ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ویلي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابېږي، که چېرته بهر کې چېرته پرمختللي ودونکي علاج ونه کړي. نو زه ډېر زیات ناهیله شوم. ما وایي چې کاشکې وژل شوی دی، خو دا هسې حالات نه وي راغلی، ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
بیا هم ستړي مشي. د داعش خراسان ډلې په تیر یوه اونۍ کې د ایران له کرمان رانیولې د کابل تر دشت برچي او د کوزی پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودنو په کولو یو وار بیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولی دی. دغه ترهګرې ډلې د ایران په کرمان ښار کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه سل کسان وژلي او تر 200 نور یې ژوبل کړل. طالبانو ته نږدې المرساد ویبپاڼې ټینګار کړی دی چې دا بریدګر له تاجکستان ایران ته وختي. افغانستان کې د داعش پخوانی مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره دی بیا ادعا کړې ده چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللی. خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و. لدی بڅور از یو وخت نه وی چې داعش دلی کابل دشتي برچی کې پر یو کاستر موټر او قلای زمان خان ته چیر مبریدونه کې د لاس لرلو اعلان وکړ. په دې بریدونه کې هم لک تر لګه د ووته نمرینه او شلو نورو ژوبله تایید شوه. د غراز داعش وسلوالو کابل ته د مولا فضل الرحمن پر اتک سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا شل تر ته مرګ ژوبله واړوله.
د خدای لپاره زموږ ته پوسټ وکړئ، د خدای لپاره زموږ په څوک مور داعش راځي شوته زوبوری بچتو خاندی را بزی قبائل و تا پل شنگاری روزانه زود غرگو بخبو بانی پریغوزا.
همدار از ده کابل دشتی برچی خیرخانی او مزار شریف که هم ده پنشن به پورز بریدون شوی چی خلکو تای تلفات اده ولی او تیره یو نیی کابل که ده تیره دو کالو پرتلا خونره او نی ثبت کرد. د چارو شنونکو په وینا داعش ترهګرې ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو وار بیا بریدونه پیل کړي د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وایي افغانستان کې د داعش ترهګرې ډلې ځای نشته.
زه فکر کوم چې یوه غوښنه برخه د طالبان کېدای شي همدا داعشان اوسېږي او بل دا چې داعش افغانستان ته د کوم طریقه راځي. فکر کوم چې د هماغه طریقه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي. نو دې ترتیب دغه پوښتنې ته باید ځواب ورکړو چې داعش او کړکېچن کېدل د وضعیت په سیمه کې مقصود زموږ په هېواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه دی؟ نو ځواب خامخا پیدا کېږي چې د یو هېواد په ګټه دی او هغه زموږ جنوبي ګاونډی دی.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هېواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هېوادونو لپاره ګواښ نه وي. انوار الحق کاکړ د پاکستان له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته په اشاره ویلي چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري او په وینا یې د یو مسؤل دولت په څیر مسؤلیتونه ترسره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګوی اقدام ولري. انوار الحق کاکر زیاته کړي امریکا افغانستان کې ماته شوې نه ده بلکې ضرورتونه بدل شوي او طالبان چې هر ډول شرایط واک ته رسولي وي پر هغه یې کار نشته. خو نوموړي د ټي ټي پي وسلوال مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړی چې اوس د یو حکومت په څیر دندې ترسره کول د طالبانو مسؤلیت دی.
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه وه چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادعا کوي. دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک ترلاسه کړی هر ډول مو واک ترلاسه کړی دی. تاسې د افغانستان له خاورې نه د نورو د ګواښل کېدو مخه ونیسئ.
هغه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پرېکړې یو وار بیا دفاع کړې ده او ټینګار یې کړی چې دا د ډېری پاکستانیانو غوښتنه وه. پاکستان په داسې حال کې د دغه هېواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګوي چې طالبانو تل د نورو هېوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړی او بالاخره په دې اړه د باور جوړونې لپاره یې ملا فضل الرحمن کابل ته وربللی. او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلې نه ده خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړې ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمن د طالبانو له زعیم شیخ حبیب الله سره کتلي دي. تر دې وړاندې د پاکستان مفتي اعظم تقي عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاویو هڅه کړې وه چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په رابطه د طالبانو مشر وویني خو دا لیدنې نه دي شوي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو تایید کړې ده چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملا هبت الله سره د فضل الرحمن لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نه شي. که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړې دي خو که د شیخ هبت الله او د ملا فضل الرحمن لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدر اعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکي وایي له فضل الرحمن سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاستمدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه ښه نیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د ګاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپلو مسؤلینو چارواکو ولسونو پورې ورسوي.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمن دې په خپل ماموریت کې کامیاب سوی وي او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابۍ لپاره و، بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمن ماموریت د دې لپاره و چې افغانستان نور هم رسوا سي، طالبان رسوا سي او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پي او نورو تورستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راز په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمان ټاکلې نه وه دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو په روانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړ پوړي غړي شیر افضل مروت ویلي مولانا فضل الرحمان په ټاکنیزو حلقاتو د بریدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نه یم، ځکه چې افغان طالبانو دینه مخکې تک عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه امره انتقال نو ورکړی، امنیت حالانکه تک عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچتی او په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی پړمبي ځل لوتل نو تک عثماني صاحب وو چې په کراچۍ کې په خپله مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړي. نو اوس خدا دې نه کټه بده ما په خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب وو ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمال.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمان د سفر پر رابطه کې هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولی وو، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او مېلمستیانه ظاهرا داسې ښکاري چې کابل ته د هغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه وروسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمان کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمان د راتګ او ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړ او هلته د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمان راتګ سره سم د ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې توند غبرګونونه راپارولي دي. مولانا فضل الرحمان چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی او بیا یې هم په راتګ ځینې د ټیټې کچې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکې کړې او هغه یې د پاکستاني استخباراتو د اهدافو تعقیبونکي بللی دی. پخوانی او سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمان لدی عمل نیوکه کړی چې مولانا کابل ته راتګ سره سم ولی د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړی ده. ښاغلی فضل الرحمان ویلي په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بیګنا وګړو او ماشومانو بد ورځ راغلی، بیا هم ځینې خلک راپاڅیږي او پوښتي چې افغانستان کې د نجونو پر تعلیم ولی بندیز لګول شوی.
دینی حق دی زن الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړه فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توصیه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه درس تاسو په تعلیم پسې وګرځئ. پس څه وخت دې حق ده؟ نن خلک په یو وستمه پیړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډېره د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چستا بری راستا د کور جنبا یو ورځ هم د غزا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نیوی پاتې شي، د کالج نه بنې پاتې شي، د یونیورسيټي نه بنې پاتې شي.
مولانا فضل الرحمن چې طالبان ورته په ارزښت قائل دي، لکلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب لامل د عام افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یادېږي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د به حجابۍ په تور د خزو د بندي کولو اداو تون خبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوال مخالفانو خو لآن پر دوی د بریدونو زیاتولو غوښ کړه ده. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وروستیو کې د خزو د ډلې زو نیوونو خبرو شوی ویډیوګانو ته په خبرګون ویلي دا د به حجابۍ د بخنیوي کمپاین اړوند نه دي، بلکې له خار د سوالګرو مېرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګانې دي. خو د کابل خیرخانه او دشت برچی سیمو کې ځایي خلکو ادعا کړې ده چې د طالبانو د خزینه پولیسو لخوا مېرمنې حوزو ته وړل کیږي.
خانواده را جلب کنند اما بردن دختر به حوزه به هیچ عنوان مصلحت نیست. این دخترها بسیار حساس قلب قلب نازک داره. یک دختر حوزه ببره مجاهد ببینه پلیس ببینه خدای نخواسته مسکته کنه، خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته وقت بیا دیگه کار جمع کو کل امارت وقت بسیج چه و ما بسیج چه و علما بسیج چه و ایره چی کنه توجیه.
د طالبانو وایان زبی الله مجاهد هم تاییدی چې ځینې به حجاب خزی نیول شوی، خو په وینای دا خزی له توصیه وروسته بیرته خوشی شوی دی. بلخوا د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریس کاروان تر برید لاندې نیولی چې د بې حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و. خو په کابل کې د طالبانو د اتلسمې حوزې د قمندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلپ د تیرونې ټولې هغه پټې هڅې رسوا کړې چې د بهجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوي دي.
موږ داسې نجونکۍ توقف کړې، بعضې زنانه توقف کړې د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجاب او برمنډې وي، صرف یو کبای پتلون به وه یا بر جسم وش پښتو کې ورته ویو او یو پیرن به زرفینانی به اچولی وه.
د طالبانو لخوا د ښځو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکې کړي. جهادي مشر استاد سیاف په خپله اکسپانه طالبانو ته پیغور ورکړی چې د کوم شرعي حکم په اساس هغو مېرمنو ته د دوی د بهجابۍ په بهانه د نیولو، بندې کولو او شکنجې په نیت لاس وروړي چې اصلا د دوی محرمې نه دي. د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دا یې د افغان مېرمنو پر ناموس یو ډول تیری ګڼلی دی. او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډیر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي. د ایران سفارت داراز ویلي ځانګړي استازي حسن کاظمي په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلي او د یاد نوښت په اړه یې خبرې ورسره کړي دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي، خو نه یې دي ویلي چې دا غونډه به کله جوړه شي. ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یوه ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلي دي. او په کابل کې د پاسپورټ پر ریاست وروسته لاغې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیلېدو خبر ورکړ. کابل کې د پاسپورټ ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو تر څنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ 6000 غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورټ پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي. شنونکي وایي پر پاسپورټ ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو دعوادارو طالبانو سره خلک لا هم خوشحاله نه دي او په یو نه یو ډول له افغانستانه د وتلو سند لاسته راوړل غواړي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي بیا د پاسپورټ د ویش له ټکنۍ بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتني انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. دوی له پاسپورټ ریاسته غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورټونو د ویش مرکزونه زیات کړي. او د جمهوري نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي، مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاس و ګریوان او په هیواد کې د بېوسۍ ژوند سره مخ شوي دي. ازادي راډیو یو داسې خبریال، شاعر او مدني فعال ته لاسرسی پیدا کړی چې په وروستیو څو کلونو کې د سترګو رڼا الوتې او اوس په ړندو سترګو د ډیرو ادنا اړتیاو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی. هغه وایي تر اوسه د خبریالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاسنیوی نه دی کړی.
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپي رسنیو کې دنده درلوده، دا مهال د خورا بې وزلۍ ژوند تېروي او آن د خپلې درملنې توان هم نه لري. نوموړی وایي د سترګو دیدې د جمهوریت په وروستیو کې والوت. دی اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې، شعرونه او آثار نشي خوندي کولی، بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یو ځای تر بله په تلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی. هغه وایي د بیست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوی چې د سترګو له ړندېدلو وروسته ورو ورو نور بدن ته سرایت کوي، خو تر اوسه سره د خبریالانو یا له قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ممګان تتلم پلاره کې روانو د سمزدګر محل یو دم سترګې رسی ورو ورو کېدلې، بس پټه پرشواله چې مخام مزدګر محل و چې بس یوازې نمبر مې وکړ چې چاته مې د زما موبایل کې د یو چا نمبر دی ته زنګ ووهه. بیا مې ماما زوی راغله، هغه زه بوتلم، خو هغه مهال چې زه کله غوښولم ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ویلي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابېږي که چېرته بهر کې چېرته پر مختللي ودونکي علاج ونه کړي. نو زه ډېر زیات نهیله شوم، ما وایي چې کاشکې وژل شوی دی، خو دا هسې حالات نه وي راغلی، ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
نوموړی وایي ناروغي درملنه لري، خو تر اوسه په پاکستان او هندوستان کې دومره پیسې پرې لګېدلې چې اوس ځان ته یو پاکټ ګولۍ هم نشي اخیستلی او د ناروغۍ دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی. په جرمنی کې میشت د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغه سې ناروغانو کې د بیست سندروم څپې وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مرګ تر سرحده رسوي. خو په وینا یې د دې ناروغۍ د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته.
البته د بیست سندروم ناروغي حملې راځي، لکه د برانشیل استما په څیر ځینې وخت ارامی څپی وي چې ناروغ د ډیرو شدیدو اراض علایمونه نه کړیږي، خو ځینې وخت دغه حملې ډیرې شدیدیږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي، د خولې زخمونه، د کولمو، د معدې، د هضمي سیستم، د تنفسي سیستم، د سترګو او د عصبي سیستم حملې تجربه کوي.
خو د تسکین نږدې ملګري شاعران او د رسنیو کارمندان وایي فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکترانو ځواب کړی دی. دوی چې دمګړی د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي، وایي فرید تسکین کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره دیره کړی، خو کله کله دوی هم وډارېږي چې ناروغي زیاته او له کنټروله ونوځي، نو ځکه یې اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی.
د دوی اقتصادي وضعیت نو کووایو چې سم نه دی، نو یو وخت خو پلار یې د لرګیو کار کولو، اوس یې پلار هم بېکاره دی، څوک نشته. د دوی په کور کې د فکر سړی، د مشورې سړی خپله تسکین ده چې د اصلا اوس هغه د تصمیم ګرۍ ځواک هم له لاسه ورکړی.
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شعري ټولګې او همداراز ډېرې نورې ادبي، سیاسي او مدني لیکنې کتابونه لري. فرید احمد تسکین د ژورنالیزم، بشري حقونو، ماشومان او د ښځینه حقونو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی. لرباره پښتونخوا کې د ده د شعرونو مینهوال شته.
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو محصل هم وو، وایي د پوهنتون د فراغت رساله یې د خپلو ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شعرونه یادداخت کولی شي. نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی.
عشق ته غاړه ورکړم، عقل ته ور ودانګم، دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته. شاید د عشق جل په مخه کړی وي زما تسکین، دا چې د راتلو او نه راتلو یې څه خبر نشته.
اوس هم د ټولنیزو شبکو لپاره طالبان چې د جمهوریت مهال د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکه کوي او وایي ولس یې له دې عذابونو خلاص کړی، اوس یې خپله د یو شمېر چارواکو د اوږدو کاروانونو ویډیوګانې خپرې شوي. فعالانو تېره اونۍ بدخشان ته د مفتي عزیز الله په نوم د یوه طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دی د اوږده کاروان ویډیو خپره کړې ده. دوی پوښتلي چې طالبان د ملت په سرمایه دومره اوږد کاروان سره د څه له ډاره چیرته روان دي. په دې کاروان د طالبانو یوه دری ترانه هم لګېدلې چې مفتي عزیز الله ته جوړه شوې او دا غستاینه پکې کیږي. طالبانو نه دی ویلي چې د مفتي عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري. بل خوا کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوز یو بری پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جماعت په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکه پارولي. په یوه ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی ده، لیدل کېږي چې د اوسني پاکستان اړوند یوه سیمه کې د نڅاګرو یوه ډله د جومات په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي. فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ یوه خبره کوټ کړي او ټینګار یې کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی، خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جوماتونو له وضعیت نه دی خبر. په ټولنیزو شبکو د دویم اونۍ لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د اضطراري کوډلیو د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې وه. خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکې پیل کړي چې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلیو ته په ټولنیز کمپاین کې $10,000 ټول کړي وو. په دې هرې یوې کوډلې $1,100 لګښت راغلی چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. خاغلی دریا کڅام په دې اړه وضاحت ورکړه چې ټاکل شوی نو زلزله ځپلیو ته محلونه جوړ کړي، مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغه زلزله ځپلیو ته له خپل اړخه د جوړ کړي ودانۍ او ویډیوګانې هم خپرې کړې دي او ټینګار یې کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا ښه کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالانو غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دې وشي او په دوی دې د څار سیستم وضع شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تېره اونۍ د قتل او وژنو څو پېښې ډېرې لاس په لاس شوې. تېره اونۍ د ننګرهار په حصارک کلجۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د ځایي معارف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو، خو دغه پېښه کې د معارف د مدیر پر ځای د هغه څلور لونې وژل شوې وې. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پېښو په پلټنه کې د بېغورۍ تور لګولی دی. بله پېښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وه چې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پېښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی، خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخینې او یو اوخې شامل دی. دریمه پېښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډز و د یوه زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو آزادۍ راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی و چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤلان په دې تړاو څه نه وایي، خو د خلکو په وینا د اده کنیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلي چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړي، د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بله خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پیژندلی. د پولیسو په وینا دا نجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستانه ځان سره په فرزندۍ راوړې وه، دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوې او سا یې ورکړې وه، چې له پلټنو وروسته معلومه شوه دا نجلۍ د خپل پلار له لورې وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې د داسې پېښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې جالبې خبرې. په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي، چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین خالونه جوړوي. سکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین ښار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلد په نوم دا ښارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو، ودانیو، مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي. خو سکال په هیلونګژانګ کې د دې ښار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. دا ځل واورین ښارګوټی په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورینې ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوي. که څوک چین ته په ژمي کې ځي، نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین ښارګوټی نه ګوري. او تېره اونۍ په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسدالله خان تر 10 کلنو څېړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په دریو ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی دی چې ښه نتیجه یې ورکړې، خو اوس د هند حکومت د 150 نورو ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسمن تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړي مایع محلول په مرسته تداوي کېږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه له ستر زیری کمه خبره نه ده. او سم د دې اونۍ اوومه ورځ په همدې ځای رانغاړو. تر بلې اونۍ به هم په لاس پاتې.
Lalayo pul mera Thank you.